نه بجی شپې احمد شي بریم داسه جړړو د دې سات پخپرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید شوه. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نن د مرکزي کابینې په غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پروسه شکل د احصایې له مخې په پاکستان کې د ټولو افغان کډوالو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیږي. د پاکستان حکومت پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې له خپلې خاورې دا غو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لړۍ چې په ژمي کې لږ شوې وه لا هم روانه ده. د طالبانو چارواکو تر سختو رشتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لویې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې، البته نن ورځ ختمه شوې ده، نو سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 100 تر 550 میلی متر پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی دی. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشهي چارواکو پرون خبر ورکړ چې سباندې 50 او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورته تسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 13 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشهي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ځینې وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په پکن کې وکتل او له یو شمېر نورو چینایي لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه کړی ده. د اوکراین د یو سلوچلویر سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی وو بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو له ډلې یو سلوشلې په دونسک سیمه کې وشل شوی او شل نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیشتول شوی دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین نه نوي سرتیري کیف ته انتقال شوی وو. روسیې ته بیا د دروشتو سرتیرو مړي لیشتول شوی وو. او سجی راډو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. روسي ورشتون او سیلونو په افغانستان کې تر 300,000 ډیر کسان اخیستمن کړي.
په دې هله چې دغه خلک زمونږه غووري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي وي.
په دې خبرونه کې به یو شمېر کتونکو نظر د ثور د 2 منټې د کودتا په اړه در سره شریکو. نن د ثور ومده
وطن داسې قرباني په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې ځانونه کالو.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې ته بیل شوې ده چې هم پکې د نثر نقد لرو هم د شعر نقد او شعرونه.
ببری دی پکای ورکړ دی بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دی کلیزه ولایلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې لږې مروسته یخې چپی لشتر لشه پاتل سولایتونه کې ل درې لکړې کسان اخیسمن کړې دي. دغه فدراسیون له لوري په راپور کې راغلي دغه شان زرګونه سرویل منځتللی چې له عملی کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسکونه کسانو ته مرشوب لا وشته او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. کرهنې زمځکې هم ویجاړې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې لژمی وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې لامل یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې لامل یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې لامل په بیلابیلو ولایتونو کې اویا کسان وژل شول. مخکې تر دې د وري په 29مه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ 50 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې به کې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان وژل شول، شل کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې زمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جماعتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معارف مدیریت کې هم بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو مونږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زمونږ نه دی کړی. زمونږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه غم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږد مهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کند بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملي متر پورې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د ساور اومده. په افغانستان کې د پوزي کودتا شپږڅل وشتمه کلیزه. په دې کودتا کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان حکومت نسکور کړ. یو شمیر معاصر افغان شنونکي او لیکوالان دا ورځ د افغانانو د بدبختۍ پیل بولي او وای چې افغانان لا هم د 1950 کال د غوی میاشتې د 2 منټې د کودتا له پایلو څخه رانځوري. سنا کاکړ راپور لري.
شپږڅل کال وړاندې د 1950 مریز کال د غوی میاشتې په منیټه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یوې پوځي کودتا په ترسره کولو د افغانستان لومړنی ولسمشر چې 15 کاله په واک کې و نسکور کړ. داود خان او د هغه د کورنۍ غړي او ساتونکي د دې کودتا په ترڅ کې د کابل په ولسمشری سیمانه کې چې اوس درک په نوم یادېږي ووژل شول. هغه په 1925 کال کې د افغانستان له پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه څخه لوینی تویدو پرته د یوې کودتا له لارې سیاسي واک ترلاسه کړ. یو شمېر افغان شنونکي دا ورځ د افغان ولس د بدبختۍ پیلامه بولي. د سیاسي چارو پوه ویس نصری وایي چې د ایډیالوژي تحمیل او پر پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان تکیه کول د خلک دیموکراتیک ګوند یو له موخو څخه و، او افغانان لا هم د 1925 کال د غوی د اومې کودتا له پایلو څخه رنځوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان هزمو زمان تا به امروز شاهد.
افغانستان له هغه وخت رئیس د جګړو جنایتونو او وژنو شاهد دی. له بده مرغه د پردیو لاسوهنه پر افغانستان د شوروي اتحاد تجاوز او له هغه وروسته د سړې جګړې شدت د میلیونونو هیوادوالو د کډوالۍ او له 2 میلیونو څخه ډیرو خلکو د شهادت لامل شو.
د امنیتي چارو په وخت راڅخه هم ازادي راډیو ته وویل چې د کودتا په تیرو شپږ څلوېښت کلونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
د بهرني قوتونو او استخباراتو لپاره د مستقیم مداخلاتو دروازې خلاصې کړلې او افغانستان نیمه پېړۍ په جګړو او بدبختیو کې لاس او ګریوان شو.
احسان الله آریانزی چې یو له معاصرو افغان لیکوالو څخه دی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مناسبو په خپلو بې تجربو او ځوانو ملګرو وویشل، ټوله ملکي ادارې پوځیان ته وسپارله او وطن یې د داسې قربانۍ په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې زیانونه ګالو. د دې مشرانو د احساساتي چلندونو په بل پړاو کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ چې وطن یې د وینو او باروتو په سمندر لاهو کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان یو بل معاصر لیکوال عبدالوهاب وهاب وایي چې په افغانستان کې د غوی اومې کودتا ته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید اصلاحات رامنځته ستشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر ننه پورې ټولو چې په دې هغه کې برخه اخیستله دا پله په غاړه باندې وړي. هیله مندې مې چې د آینده لپاره اصلاح شو او نور ځان ته اجازه ورنکو او نورو ته اجازه ورنکو چې د دې وطن او خلکو په سرنوشت باندې لوبي وکړي.
ویل کېږي کله چې وخت د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ د خلک دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی، دغه خوځښت د پوځي مداخلې لپاره یو پلمه شوه او په 1958 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځي رغل ته لاره پرانستل شوه. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل زرګونه سیاسي مخالفین زندانی وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو بریا هم د توقع وړ مثبت بدلون را نوست او په هیواد کې د کورنیو جګړو د پیل لامل شو. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د کابل د حکومت پر وړاندې له 14 کلنې وسلوالې مبارزې وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او د 1991 کال د غوی په اتمه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي حکومت جوړ کړ. د ځینو افغان کارپوهانو په اند حکومتونه باید د وخت د ترلاسه کولو د نظام د ټینګښت او د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو لپاره له قانوني لارو او ټاکنو کار واخلي. هغه څه چې افغانستان یې په دې لسیزو کې لږ شاهد و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې د ازادۍ رادیو ادبی خبرونه ازادۍ رادیو ادبی مجله پروګرام لرو. خو اوس خبرونه لرو. یو دوه خبره. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوی زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزن یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 14مې د اپریل تر 10مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبري وکړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارډ ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو دنده په غاړه لري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دوی د غوښتنو پر حل هم خبري وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس په ایران ته مخ کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبه تو ماچ صالحی چې په حکومت زر اعتراضونو کې د ګډون لکبله د بند مدت روي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحی دره پغه سندرغاړي دي چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلی پر موکل یې پر مزکه د فساد خبرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی درپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سفر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د نن او نړیواله سطحه عکس‌العملونه پارولې دي. د اعدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس‌العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبري کوي چې لمخکې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دغه متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشی سي. درب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال پلیندې یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر وښتمه په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشی سو. توماج صالحی د هغې ویډیو لخپرولو 12 ورځې وروسته ونیول شو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل دبولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بننگ نمون، به نام بمیر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې ادبي مجله کې د کتاب نړیوال ورسلمان شو.
د مطالعې عمله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چپکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار او تکته نشوي.
د استاد پکې 299 آثار معرفي شوي دي چې یو سلو و دې چاپ دي او باټیا نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسه پای راخاری یې نه خو اورم دی لورایا.
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو ګروپ لاله زلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی دی.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی دی. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی، د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مې یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې پرسی د منځلو یو علت هم دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څو کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیوال ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د ساجی راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لولوستلونه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجې ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې عمل د پونه په انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چینه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرون کې یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودیږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرون کې به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډريږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرون کې یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
د دې مخ کې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دوه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګو، سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل شوي او چاپ شوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلند په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت ټیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 20مه د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوگو وای د یو فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې دا صحت وشي چې څوک کتابونه لولي. سقراط وای ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هر ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغله تدبیر وای چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړی دي چې له دې ډلې یو څلور ودیش کتابونه چاپ شوی دي او دوه اتیا نه چاپ دي. له شغله تدبیر څخه به وورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلای دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو. هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځم نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ ما ویزو کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو ولې تصادفا د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر دا د ما ډیر په کار شو ځکه دا یو کافی ما استلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې استاد هیڅ کاغذ د غورځوي حتی کله کله ځینې کتابونه پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډېر وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړی شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وویل په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد خپل ژوند وګوري بیا وایي څه کوي.
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو.
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټي دا چې چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګوره او تاج کو پرنٹ استلې او چې نګر سیمینار ته وی چې هغه ته وخه ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی دا خو مخکته دروژن کې کو چې استاد کتاب نو بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه اغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلې و په قاتو قوت کې نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو. نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کومو مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبري هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینشان په د اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل چې هغه په نورو استادانو لیکلي وو. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو. هغه د کتابونو معرفي وو او یو لاندې لاندې تبصری ور باندې ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه د تامې په بیلابیل موضوعاتو ویشل او هر موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې زار می پستړی کړي. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې سیډنه کړی دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړي د باغې برخه کې می کار کړی دی. به می د امغې څپر کې په پای کې د استاد شاپ او ناچاپ اثر معرفي کړي. د استاد یو چې پر دې کتاب یو څپر کې قدرونه دي د کې مډالونه استانلی کو نه نخانونه جایزیر اغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې حکومت او ټولونو ورکړی دي. نو ما په مغه جایزو باندې مول چیرنه کړ دی چې جایزې په ټول کې کې نړیوالې جایزې چیرته دي افغانستان داسې دوامدار جایزې لري نه لري په باخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه؟
سر اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر وکړي هغه می معرفي کړې دي. په دې استاد نظر غوښته دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، سو وخت ولیکلو، د خلکو هغه وخت تاثیرات څه شي او استاد څه شي او چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هر برخه کې می د استاد سره مرکه کړي او عدل تم به ماخذ ورکړي، په ریفرنس کې لیکلي دي چې د استاد سره په دا کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه درخواست نه نمودي خبرې کړي.
نه، د مرکې په شکل می کتاب کې شي نه دي خبرې کړي، هغه می اما خپل مطلب می نه اخیسته دي نه ده چاپ کړي. مثلا په سیډه کې د استاد نظر غوښته دي، او شعر کې می د استاد نظر غوښته دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي همدغه په فولکلور او په متن سیډ نه عرب برخه کې می
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه لزان سر مولی که چه کلم اولاده سر خبری کولی؟
ما استاز تا شل کال یو زیو نو کل با ما سر کبی چر و عمل تا به مزاقیم لیکل و کلمی سکرم ده، حتی پا داخره که چه بیا استاز پا کانادا که اوزی کابل گونی نو دی ورسات بلار می مرکی کولی اغا می سبتاولی او یا با می لیکلی.
تدبیر سے پدی کتاب کی تاسو دی قلم او قدم پا کتاب کی تاسو دی استاد رفی دی آثارو بلګه هم راخیستی دي؟
په هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، ټولو می بلګه هم راخیستی دي او هغه کتاب می معرفي کړی دی، د کتاب عکس می معرفي کړی دی، ورسره می دی استاد نظر هم دی.
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دي؟
بلګه نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي،
تدبیر سب لچاپ و روستا استاس و کتاب استاد رفی لیدلی؟
نو استاد رفی خوز پا کانادا که دیدا کتاب دا اختر تا یو سو رزی پاکت بیچ چاپ شو، اول ما خبال یو دوست آور که او اغا بخورد برنه داده بیچل دلار نمی ورده لگلی ده، پرون می چاگا نمبر چکو په دوبی که دیلا رسیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کلمې کې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر حسه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر می اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کوي، یو دا چې د پښتو د حقکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندي چې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پرسمت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی، لنډ نظر ورکړی دی چې پیژنې خو هغومره چې په کار دی د استاد شعرونو بیا خبرې نه دي شوي. مثلا چې داسې میوي کې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلي دي. او بله خوبی دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. او په دې برخه کې هم تدبیر صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه را ته را پېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجی په نظر کې نیسی مثلا یو کتاب د استاد ولسی سندری کله چې د ولسی سندری معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی. په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترڅنګ هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد عجیب الله رفیع او ډیر غوره او ګټور کتاب دی. او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناصر څنګهوی په برخه کې یو ښه کتاب او غوره کتاب.
له ښاغلي بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوي ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مر سره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
د خبرونه په برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څو وخت وهي موضوع بسندري ز ولیلو چې سوله به د هر کتاب سري ز ولیلو پیری دی عاشقی بدل ډا غډا غوښتم پیری دی عاشقی بدل ډا غډا غوښتم دا کوډ دی دستر ګور تاویز ولایلو غوسه ته بدی څه خوګه مسکا کړل ورګډه غوسه ته بدی څه خوګه مسکا کړل ورګډه ادا دی په هر حال کې سولې ز ولایلو زما نبوز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه زما نبوز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه په دې باب دی چیرنه حرار خیزه ولایلو او بڼو ورجو پیچکو دی کړه زړه رانه ولجا بڼو ورجو پیچکو دی کړه زړه رانه ولجا حمله دی ترتیب کړي ډلېزه ولایلو قربان می دکړې زر غزل چکل خبرو قربان می دکړې زر غزل چکل خبرو لهجه دی خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ته مسکوي د شنخار دی کلیزه ولایلو ته مسکوي د شنخار د کلیزه ولایلو.
په دې غزل کې نوي کلمات شاعرانه شوي دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوي کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي. خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، دلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړی کلمې نه دي او د غزل د ساړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د شاغلی ببلی نظر ته غورسو چدوی سوی
نه په هیجم چې په دې غزل کې به د نوې کلمې څومره شاعرانه شوی وي خو کزین ولستون کوته شور لګیدلې وي یو وجیدا کې دای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو لالارې بيخي زیاتې کارې دلې دي چې ولستون کې ورسره آشنا شوی دو هم لامل شاید دا وي چې په غزل کې یاد کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلي دي او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته شې سیدلای
د شاغلی ببری دا خبره چې د غزل نوی کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکو یا اوریدونکو نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړی کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدل کړی دی کره کتون کې د ش شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوی تللی دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی موږ د خپل ژوند له بي تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده بیا په همدې تجربې په مټ د دې لیکلې شعر هم له دوی څخه واورو
زه چرته چې وسمه نو وبم را لنډ دی او ځنګلم را لنډ او پاینی وخت کې زه چې کله هندستان کې وم نو التبم یو باغ لوتی باغ دې ته په ډیر زیات افغانان راتلو او باغم د لودیانو او د لودیانو مقبره هم یالته نو اکثره وخت په ځام دی باغ ته تلم دا باغ له توتیانو دکو او خلکو بتانی او تراوړي او طبیعت چولې ډیر خبخ کاری دو نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم مال کور سره چې ده په دې ځنګل کې البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغان سره دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې په خوا لیدلې دي او دلته یو سره ګورم دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ شي د شاعري لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل شي ځینې نور نوی شیان پکې را پیدا شي چې هغه بیا ډېر دې سره بدل را بدل کی او خوند ور سره ډېری کی شعر ور سره نوې کی نو دا تجربه هم په کار دی زه کوم کله کله دا شعر څه ده ته دې سرلیک ته رنگ اوسی کا ته دې جار سم لوما لوما رانه وړې ټول رانجه आवाज پکومه تا مې زړه دی نه پخته و در ختلای کمره یو کې تړي سره راځلوما یا د خپل تصادف د کسې پای راخکاریږي نه خو اورم دې لورایا در تګورم د کوران د چو څاري په نظر کې مې اخیستي څو ځای د تپو پختې چوړانګو ته نه دیش او براشي او پښګو کې ته ودیش لکه څو باغ توتيان چرخ کارشه پا پانی و ناچی شمال غیغه کی پریشی د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشی غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تنا کی دلوان دی د حیرت لغاړی زو کړی لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم ترې نه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري گروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې گروپ کې لبیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د گروپ د موضوعاتو په اړه شغل غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء دا شی موضوعات مطرح کوو. لمړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کوي وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکو سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سه شنبه او پنځ شنبه فعالوي. یک شنبه د نثر یو علمی پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاپاتون د گروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره، خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټول ته هم فهمه وي، ټول باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمیز لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنی کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې ګروپ کې پورستیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې دا سی و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې دا سی یو مقاله نویس وسو خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملغیا صاحب کومه سروت ونی دوی چې مقاله ولیکو
شاغلی سادی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساسي راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړه ډیر حسول کیږي زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکی او کار وکي د ځکه څه چې کم به راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالي اوسیدونکو عبد القدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایل مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
په لمړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه لګاوه. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږندوي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې دا ګروپ پایل ډیر ښه او هیلې بخونګې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالۍ د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارتا ډیر کم توجه شوی و یا کشوی هم و یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کیږي. د دې سره مخامخ بحث کیږي چې اغیز خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کل لری دغرا گور گوری داس خگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے زگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے جیب شی روپے پکھی گی دزڑا شربت آؤ گولے پکھی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را مالا سنا تور گر گرو تیر سودا اکڑما تو خبرو چبے سواد بس توائی چدا ببد کس توائی چدا ببد کس توائی لکل لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا